اطلاع تو فرهنگ ریاست د غونډو په تالار کې هغه زده کوونکو ته د پوهنې ریاست د چارواکو په وړاندې د فراغت سندونه ورکړل چې د سټیج ډرامې د پن په اړه یې زده کړې ترلاسه کړې وې. د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال او د یادو ښوونیزو ورکشاپونو ټرینر سید کریم ژوندون په دې اړه وویل:
په دې پروسه کې موږ اته مدارس او اته ښوونځیو شاګردان چې لس د مدرسې نه لس د ښوونځي نه په هر ورکشاپ کې موږ یو ځای کول او بیا هم درې ورځنی ورکشاپ ورکولو د سکرپټ لیکنې په اړه، یعنی ډرامه لیکنه چې څنګه وکولی شي چې یو موضوع ده یا دینی موضوع ده یا زموږ حقوقي موضوع ده. ډېر مشکلات لرو موږ په ټولنه کې چې دا هر مشکل په اړه باید خپل نمائشنامې ولرو، خپل ډرامې ولرو، لیکوالان ولرو، کم از کم په دینی علما باید د ډرامې د لارې کوخینو ماشومان او ښځو په سپینګرو په هر چا باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولوي ملکیار شګیوال د تیاتر ټولنې نه مننه وکړه چې د ښوونځیو او مدرسو شاګردانې د سټیج ډرامې په برخه کې روزلي، خو تمه څرګندوي چې داسې ډرامې جوړې کړی شي چې ملي او اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي.
تیاتر د ادارې نډیر زیات مننه کوم چې د معرف خونځي او مدارس ته د مخ وکړه چې د مدارس او د خونځي او د شاګردانو ظرفیت لړونی د پاره کار او د تمثيلي پارچونه لکنن چې د مدارس او شاګردان هم الحمدلله دی طرف ته دوی را کشکړی دي او دی ز دې ته دا زمينه برابر کړی دا چې په دغه برخه کې کومکو کې د خپل ټولنې د اصلاح په خاطر باندې د اسلام مبارک دین د شهادت او په خوا کې مخوړان دی باندې لاړ شو، نو دا به ډیر زیاته موثره وي ځکه زمونږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او د اسلام په چوکاټ کې چې دا په ژوندۍ بڼه باندې دغه شیان ورته وړاندې شي یقینا هغه ډیر زیات تاثیر لري.
دا چې د ننګرهار تیاتر ټولنه څنګه وتواني ده چې د مدرسو شاګردان هنر ته جلب کړي، دا پښتنه سید کریم ژوندون دا رنګه ځوابوي:
تاسو یقین وکړئ چې د ښوونځیو نه زیات خراغلاس په یاله ټنډه موږ ته مدارس او علماو ویلي دي او هغوی موږ سره دا ومنله او هغوی موږ ته شاګردان راکړه، استادان راغله ورسره د شاګردانو سره او دلته موږ سره په دې درې ورځني ورکشاپونو کې برخه واخیسته. هر ورکشاپ په آخر کې بیا یو نمایشنامه موږ جوړول، هغوی به په خپله لیکله شاګردانو په شریکه، نو هغه نمایشنامې اکثریت چې وي د تعلیم په اړه وي، بیا ځینې د سولې په اړه وي.
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي که د ښوونځیو او مدرسو د زده کوونکو ذهنونه د هنر په رنګ ورنګولی شي په ټولنه به مثبت اغیز پرې باسي.
کوم ډرامې چې دلته وړاندې کړې وه دغه ځوانان چې دوی په کومه برخه کې روزلي وو، موږ په دې متيقین شو چې هیوادوالو کې د کار او د عمل او د زحمت او د وطن پالنې روح راپارونې یو نوی ساه د په معرف کې پوکړل. هغه په دې معنی چې معرف کې خو مشکل کم مضامین لوستل کېږي او په سلوک کې کم بدلون خاص نه مشاهده کېږي، خو که چیرې هنر معرف ته لاره وکړي او فرهنګ معرف ته لاره وکړي، د تیاتر هنر چې په حقیقت کې د ټولنې د ناخوالو د تمثیل یو روح مراکسي، دا کشرې د شاګردانو ذهنیتونه ته لاړ شي، نو هغوی هم قلم راخستلی شي، هم ډرامه لیکلی شي او هم تمثیل کولی شي. فقط کې دا ډېر ستر ابتکار و.
د مدرسې یو تن زده کوونکی وایي چې هر موضوع ورکړل شي دوی ورته ډراماتیک رنګ ورکولی شي.
زمانم حبیب الله د درنول سوالی د نیرهار ولایت اوسیدونکی یم او د حمیب صاحب مدرسې د دولسم صنف زده کوونکی یم. درې ورځنی دا ورکشاپ چې موږ ته راکړی شوی نو دی کې موږ ډیر څه زده کړل، لکه موضوع موږ درا کې نو هغه موضوع باندې موږ کار کولی شو او یو ډرامه موږ جوړولی شو.
په دغه غونډه کې پر سلګونو زده کوونکو سربیره د پوهنې ریاست چارواکو، د ښوونځیو مدیرانو او د دینی مدرسو مشرانو او استادانو ګډون کړی و چې په غونډه کې دوه د سټیج ډرامې هم نندارې ته وړاندې شوې چې یوه یې پرته له دې نه چې خبرې پکې وشي د مخدره موادو په ازرارو جوړه وه او دا یې ښودله چې د ټولنې بېلابېلې برخې یې متضرره کړي دي.
د میرمن بهیر غړي لالپورې امیرزی په دې وروستو کې یو ناول بشپړ کړی دی. هغه له امیرزی کیسې او لنډې نثري ټوټې هم لیکي. دا د میرمن بهیر د نقد له غونډو متاثره ده. وایي ډېر څه مې هلته یاد کړي دي. زموږ همکارې مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
لالپورې امیرزی ستړي مشې، په خیر راغلې خپرونې ته.
مننه، ژوندی اوسئ، خیر اوسئ.
لالپورې، ډېره زیاته خوشحاله یم چې نن سره په دې بحث کې ګډون لري. خبره شوې یم چې تاسو نثر لیکئ، بیا په ځانګړې توګه لنډکي نثرونه. نو لومړی راته دا ووایئ چې کله مو په نثر لیکلو پیل وکړ؟
کله چې تاون څوک چې د ادبیاتو محصلې وي، نو په دې نثر لیکلو کې او یا هم په لیکنو کې دا یو عمده یا اصلي وظیفه وی چې باید وی کی پانتون کې چې کله منو دومره اول صنف یا هم دویم صنف کې چې ما دومره په دې برخه کې نوم کله چې میرمن بهیر ته لاړم هلته مې دا نور نجونې ولیدې هغه تشویق وکړه یعنې میرمن بهیر یوه لاره وه چې ما ته پرانیستل په هغې لارې باندې لاړم ما په لیکنو کې زما لوی لاس چې درلود هغه میرمن بهیر وه چې زما دپاره یوه غټه دروازه وه هغه ځای کې د میرمن بهیر غړو زه تشویق کړم او ما ته لاره راوښودله او زه په هغه لارې باندې فعلاً روانه یم.
ډېر ښه، یعنې ستاسو هغه تر ټولو غټ مشوق کوونکی میرمن بهیر ده چې تاسو ته زمینه برابره شوه هلته لاړئ. که د میرمن بهیر په اړه راته لږ وایئ چې هلته څنګه لاړئ، د میرمن بهیر فعالیتونه څنګه وو، او تاسو چې هلته نثر لولئ د هغوی کره کتنه نقد ستاسو په لیکنو باندې څنګه وو، تاسو ته یاد آیا ګټه وکړه، د نثر په اصلاح کې مو ګټور وو؟
کله چې زه په کابل پوهنتون کې وم پاکیزه روزو چې هغه هم غزینه فارغه شوې ده، یو ورځ ما یوه لیکنه کړې وه او استاد ته مې ورکړله. استاد چې ولوسله بیا زه فکر کوم پاکیزه روزو ته ویلي چې په دې صنف کې لالپوره چې دا لیکنې کوي. بیا هغې ما ته وویل چې کوی شي میرمن بهیر ته راشي، میرمن بهیر ده مرسه کې تا سره کومک کوی شي. نو مینا نظری چې زما صنفی ده هغه د مخکې نه هغه بهیر ته تلله، نو هغې سره زه په اړیکه کې شوم او ما د هغې سره مشوره وکړه. هغه ورځې ما ته وښودله، بیا ورغله ما ته بهیر ته. بیا هلته چې ما خپله یوه لنډه کیسه ولوستله د میرمن بهیر غړو هغه نقد یا هم هغه تشویق یا هم هغه لاره چې راوښودله، هغې واقعا زما نثر یعنی د خام نه پوخ کړه. یعنی هغه اول مرحلې نه ډېر زیات ما ته کومک وکړه. د هغوی خبرې چې کله ما نقد واورېد هغه مې په خپل نثر کې عملي کړه. وروسته اولې ما ته دومره خوند نه کړه، کله چې مې وروسته ولوسته یعنی په خپله ما د هغه نثر څخه خوند واخیسته. او زما ډېر تشویق کوونکی چې دی زما پلار دی، او بیا چې هغه څه چې ما ته لاره وښوده میرمن بهیر ده زما استادان دي.
ځینې خویندې اتورونو کې دا مشکل وي چې دوی نقد په ځان نه مني، وایي چې زه ډېرې ښې لیکنې کوم یا خفه کېږي، یا که ورته ووایي چې دا لیک را دې ښه نه وه بیا زړه نه ښه کوي، بل وار لیکنه نه کوي، وایي نه زه نشم کولای. نو تاسو څنګه، تاسو خو به دا عادت نه لرئ چې یو څه ولیکئ او نقد پرې وشي، که منفي نقد واوسي، مثلا منفي خواوې ډېرې او تاسو د خفګان احساس وکړئ او بیا ووایئ چې نه زه نورې لیکنې نه کوم، نشم کوی؟
طبعاً انسان هم مثبت عادتونه لري هم منفي. نو د نقد خبره هم چې وکړله، زه په خپل اوله کله کې چې پوهنتون کې وم، به کوم سیمینار یا هم کنفرانس ورکړه، هغه ځای کې به چې کله زموږ محصلین یا چا به نقد وکړه، په ما به ډېر بد تاثیر کوه. خو چې کله میرمن بهیر ته لاړم، په ما یعنی د هغوی هغه د نقد طریقه سالمه وله، داسې بل رقم نه وه. نو د هغه نقد شیوه چې وه په ما ښه ولګېده، همغه نه وروسته چې دی تر ننه زه د هر چا انتقاد یا نقد چې دی قبله او مغب ځان کې عملي کوم، ځکه څوک چې نقد پذیر هغه ته باندې یو څه ته ځان رسوي، یو مقام ته یو څه ته ځان رسولی شي. نو اوله مې دا خصلت درلوده، خو اوس یعنی تقریبا ډېر مې د پای نه وړی ده. کوشش کوم چې بیخي د پای نه وسم، نو د هر چا نقد خپلو لیکنو کې عملي کوم.
که د خپلو نثري لیکنو په اړه راته ووایي چې څنګه د نثري لیکنې مو آیا مخکې له دې نه چې تاسو نثر ولیکئ نثر مو مطالعه کړی و، مطالعه مو ورته لرله، یعنی له پخوا نه ورته آماده وی، که د تصادفي پروسه وه که تاسو مخکې نه آماده وی؟
نه، اول چې و زما ناول او کیسې خوښېدلې چې ځینې مجلو کې ولولم، کله چې د مکتب دوران کې وم. خو زما ادبیات چې و لومړی سر کې زما دا پنځم انتخاب و، چون کانکور طریقه ورغلم. اوله مې دونه شوق نه درلوده، بیا چې کله هلته لاړم د نورو نثرونه یا شعرونه به مې چې لوستل یا به چا لوستل، نو ماته به یې خوند راکوه. ما دا کوشش کو چې باید زه هم ولیکم، زه هم د دې هم صنف یم، د عینه صنف کې یاستو یا هم عینه ممکن عینه استعداد مونږ کې وینو، ولې ځینې شم لیکلی. په دې کوشش کې وم چې زه باید ولیکم. او زما پلار هم ویل ستاسو ادبیات باید یو څه ولیکې، ځکه لیکنه چې د تلپاتې پاتې کېږي. بیا چې کله مې یو څه ولیکل، هسې یو انګیزه راکول شوه، کله مې چې ولیکل به میرمن بهیر ته مې مخکې که هغوی بیا تاکید کړی ویل چې ښه دی، نو باید هغه نه د دې پاس چې زه باید لار ته دوام ورکړم او وکولای شم چې ښه نثر ټولې ته وړاندې کړم.
تاسو د نثر یوه بیلګه تاسو نه واورو، نو ډېر به ښه شي.
ولې نه، زما د نثر عنوان دی قسمت. تلیفون ته زنګ راغی، زړه نظری پورته کړ. بلې سلام مهرباني. سلام څنګه یې؟ مننه وایا، څنګه دې زنګ وهلی؟ تا سره مې کار و. وایا څه کار؟ ما درته ویلي و چې نور ماته زنګ ونه وهې. دې ته ګوره، احسان مې هم در باندې کړی، غرور هم ته کوي. د څه احسان؟ د مینې احسان. هغه څنګه؟ خو ما در سره مینه وکړه، ستا مخه مې ونیوله، که نه تا هم حتماً د کوم بل چا سره کوله، نو ژوند دې در خرابه و. بختوره وې چې زه وم. نه نو، تا اوس نه ده خراب کړی، او رښتیا مبارک کوژده دی. اها مننه، نه نو ما څه خراب کړی، تاسو نجونو د چا په خو هم نه یې خبر. ریښتیا تا داسې څه را سره کړي؟ درې کاله دی راته د مینې ویل، د پاک مینې داستانونه دې راته بیانول، آخر دې په پټه کوژده وکړه، دا ستا ښه ول؟ زه مړې، ته هسې د چا طبیعت ور خراب کړي. تلیفون قطع شو، مخې را واړه او راته ویې ویل ودرېد زما خوار قسمت.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه، ماشاءالله ډېر زیات ښایسته نثر و. واقعا د زموږ د ټولنې هغه ځینې خبرې چې زموږ په ټولنه کې اوس د ځوانانو ورسره مخامخ دي، هغوی سره ډېر مطابقت کوه. نو لالپورې، که تاسو راته ووایئ چې تاسو د په نثر لیکلو کې کوم سبک پیروي کوئ، یعنی یو څوک مو ایډیال ده چې هغوی چې نثر لیکي تاسو د هغوی په لاره ځئ، که یا ځان ته ځانګړی سبک لرئ؟
تر اوسه خو ما ځان ته ځانګړی سبک نه ده ټاکلی، خو اکثرا چې کله د ایمال پسرلی او یا هم د اسدالله غضنفر لیکن لولم، یا هم د اجمل ښکلي، نو د دوی لیکن ما ته ډېر زیات خوند راکوي. کوشش کوم چې د دوی په لاره باندې پخه کېدم او د دوی لاره ونیسم.
ډېر ښه. ما چې ستاسو نثرونه ولیدل، سناسم مطالعه هم کړل، په ډېر واړه چوکاټ کې مو راخیستې دي، یعنی لنډکي نثرونه ورته ویلی شو. نو څنګه کولای شئ مثلا تاسو په لنډ چوکاټ کې هغه یو موضوع چې د هغې تصویر ورکوي؟
مخکې چې اوږده نثرونه او یا هم مقالې وي نور هغه، نو داسې لنډ نثرونه ما مخکې نه لوستلي. اوس په اوس وخت کې اکثره لیکوالان همدار لنډ لنډ نثرونه لیکي، ځکه چې وخت کم دی، یو څوک اوږده لیکنه ته زړه نښه کوي، نو هر څوک کوشش کوي چې خپله موضوع او خپل انځور چې دی په ډېر لنډو کلمو کې روان کړي او تر لوستونکي ورسوي. نو زه هم کوشش کوم چې دا کار مخته یوسم او د هغوی لاره ویوسم.
ډېر ښه. تر اوسه پورې مو څومره لنډ نثرونه لیکلي دي؟ یعنی تعداد مشخص درته معلوم ده؟
لنډ نثرونه یعنی ما خو اوس په نثر لیکلو برخه کې پخه یې خدای، یا هم په همدې لاره روان یم. نو زما لنډ نثرونه چې دي ډېر کم دي، ډېر کم دي، یعنی په شمېر کې نه راځي. او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما په خپله هم تر اوسه په چاته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. او څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینو مجلو یا سایټونو کې؟ د دې کوشش مو کړی ته چې کېدای شي کله دا تصمیم لرئ چې کتاب ولرئ له خیره، او د نثرونو ټولګه ولرئ چې نور اورېدونکي او لوستونکي هم ترې مستفید شي؟
یا تاوان کوشش می کړی چې ناول لومړی سر کې ما ته په خپل نثرونه دونه فکر می کړی چې دونه به خواندور نه وي، نو ځکه ما پټ ساتلی ول چې کله مې هوس د خپل ملګرو ته مخې کوم هغوی ته نه خوند اخلي، نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هڅه وکړه تر څو زه خپل نثرونه یعنی چاپ کوم او تر لوستونکي ورسوم. نو فعلا ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نثرونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او بعد هغه چاپ ته ورکړم.
ډیره زیاته مننه. که تاسو نه یو بل وړه لنډه نثري ټوټه وورو، نو اوریدونکو به هم ته خوند واخلي او موږ به هم خوشاله شو.
ما د دې نثر عنوان مې چور کړه، انسان او تیګه. موټر کې وم، لارې بندې وې، زړه مې تنګ شو، سترګې مې یارې خواته غړولې، سپین لوړ موټر مې تر سترګو شو چې ما ته یې نوم هم نه راتلو. ډریورو تر څنګه یې ناست کست، تریو تندی لرونکی په لاسونو کې تسبې، دواړه موټرونه سره جوخت روان ول، شکېدلې جامې، ببر سر، خیرن او چاودن لاسونه. انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله، ته څه غوښتنه یې وکړه؟ لاس یې اوږد کړ، سترګې له امیده ډکې. هغه کس په تریو تندي غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ. دا هر څه انجلۍ تر سترګو تیرول، بیا بیا یې غوښتنه کوله. تر څنګه نورو کسانو ورته بد پته کتل، انجلۍ په زړه ماته شوه. لاسونه یې اوږد نیولي وو. یو تن راغی، مخې ما ونه لیده، خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده. د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو، د سړک له منځه لرې کړل شوه. دې حالت زما دینیه خبره رایاده کړه چې ویل به تیګه چې څومره غټه وي هومره سخته وي، انسان هم همداسې وګڼه.
ماشاءالله ډیر زیات خایسته وو، واقعا ماته ډیر زیات خوند واخیسته. لالپوری امیرزی، ډیره زیاته مننه ده چې راغلی موږ سره دې مرکه وکړه او خپل خایسته نثرونه او خوږې خبرې دې له اوریدونکو سره هم شریک کړې. بس خوشحاله او کامیاب اوسی.
رادیویی مجله، هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې.